په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زورووره چې له مانه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
پیر علي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو مخکینۍ شاعري تقریبا ډیره برخه پیښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو رالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپله حالت راکي هغه د لیکلو حالت یې هغه شعر هغه نه زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیو منځ دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیو منځ دی سړي ته نه ښکاره کېږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د زو خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم سره دې چې مصروفیتونه مې ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کېږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړي سره پیدا شي ګرچې ناامیدي هسې هم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما او پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته وویلو هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوبو خیال کې مونږ نه و لیدلي هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوم د شاعري به وي خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د هنرمند په اثارو باندې دغه څه څه نشي ولی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي خامخا به د خپله سلیقه هم پکې دخیله وي نو دغه پوښتنه دې چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغو حالته چې د اوس ورسره مخ یو او د ملک ورسره مخ ته د ولس ورسره مخ ته خدای مو دې په خیر وباسي په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي ډېره مننه
ډېره مننه عمان صاحب ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه قربان شم
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
څېړنو ښوولې چې 95% ماران چل نه کوي خو بیا هم لماره ویره آمده په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه راشیدي لولي اورو چې د منګور مار مېرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه
د منګور مار مېرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه خو نو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي دوی جامې وایستلې د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه، خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو پخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانې تیر ایستل کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دې پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل له څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی، بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي، دریم یې اوسیس نومېده یعنی خوون، او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوختل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرۍ ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې ووریشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. جړه ورغله چې اوس به بخلای څنګه کوي. دا ځل هم جادوګر ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته جلیبي ناسته پلمه پاتې نه وه. ایګلې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې جلیبي ناست خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروي او چې راستنیږئ او د اوبو غاړې ته رارسیږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه میلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ایژولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطرې ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او جلیوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او جلیوي ناس ورسره دی. جلیوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړې د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازبا درپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. یو دفتر څنګه څنګه مو ژباړه تقریبا شل دوه ویش کاله پخوا، دغه د زلبتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سیارسن لوپان نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویش کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی اغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره هم صنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سریالونه و نه دومره فلمونه ول نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډیره وله. خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه او په تېر بیا دغه دمدغه د ارسل لوفن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چي ده. نو لم صنفیانو سره دغه کتابونه بیا په نوبات وړله. رارم صنفي مثلا یو هفته بله ما سره او بله هفته بله هم صنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لیدل نومیږي، فکر کوم دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه سیول ده ډیر هم خوښ سول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه. بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنکي ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه. کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي، نو ما خبر اوس ما دغه ناول وژباړه دغه دوه درې نول نور ناولونه هم سره سره یم دغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته متلی یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه، که چیرې هغوی خوښ کړي طبیعي خبره ده یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا د نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند. هېڅ هغه یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخته اړخونه سه ورته ولی، خو هغه عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه را وژباړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګام وي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه شي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانې ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای شي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه وي کړی. او دغسې یو احصایه خو نهسه ورته لی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري، نه به یې ولري؟ او بله خبره ده کېدای شي دا مشکله یو څه نسبت نورو ناولونو ته.
احمدي صاحب، تاسو خو نور ناولونه هم ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي، داسې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته ووایه.
زه فکر کوم چې څه ډېر عمده ټکي به ونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي. او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پېښې ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي په دې پسې به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه ریشه پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختار دغسې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کیږي دا کېدای شي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څیړي ته یې باید پسې وګرځي. سدا صوفه یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډیره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډیره پوښتنې راولاړی. سی بیا خپل هغه لیکوال مجبور ده چې هغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې جواب کړي. فکر کوم دا ډیره غټه تلوسه به فرق بینه یی دغه ناول.
احمدي صاحب، د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن جن نور معلومات دی چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دی، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې.
خو نه یوازې دا پر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډه کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې ناول کې په هره برخه کې معلومات ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه لغه اصولو څخه دغه ټولو نه به خبره ای. مثال خبرې زای مثال در کولای شم که دا سې د غلا یو قضیه ای او لیکوال معلومات نه لري، ډیر عادي قضیه ای، هغه فرزند دغه دیپان موده یا د محکمې پریکړه لاس کله 15 کله شل کله ولې کې، او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده زداد دغه معلومات نیمګړي دی غو ولستون کوي باور نه پیکي هر برخه کې کاغذ جنايي کې پولیسي کې کاغذ د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط دی د سي معلومات ترلاسه کې ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کې هغه د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجراتونه دي نو زه تر ایران پورم د غیر قانوني تللم هغه خاطر نه وملای خو دماغه کرکټرونه تر ایتالیا پور تلل یا ترغه ورا خاطرل نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه خو زه هم د قچاک موضوع مال ډیرو د کسانو سره خبرې وکړې چې غوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه کړی وو یا فرضاً لا تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قچاک کاو نو د موضوع لپاره د موضوع د پیدا لپاره ضروری ده چې هغه پولیس نه ولنو کې یو نور نه ولنو کې یو څوک غلي کول به معلومات ولري
دا ناول چې تاسو ژباړلای د معجزې تیره په دې کې د پیښې په حساب باندې یو څه راته وایسته دا هم راته وایسته چې که دغه سي کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ فرزن مخته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو په نور دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسا کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې ناول کې لیکنی هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼ مېشتې سیمه نه ده وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري هغه کې یو وحشت خپور سي اته دیرش مړی هلته اوسي خو هیڅوک خبر نه یا پولیس هم خبر نه دغه جزیرې اوسیدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسلوپن نومېږي دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک یې دا مړی څوک یو څه لپاره بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغه سه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي عمومي موضوع یې همدغسې ده د پوښتنې په دوه مرخ باندې کې خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي تاسو خبره سمه ده باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي هغوی یو څه ورنزده کړي زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده جنایت کار یو رقم ده یو څوک جرم کوي جنایت کوي یعنې که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي یوازې وسایل به یو څه دي غلا وسایل به یو څه فرق سره لري نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړي د پوهېدو وړي او که ځینې ناول دغسې مغلق هغه ولري بیا یو څه تشریح ته ضرورت دی بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي که یې نه یې لیدلي مثلا شاید ځینې وسایل یې هغه یې نه یې لیدلي خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي دا داسې مشکل کار نه ده خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نشو اخیستلی لغونه باید تیر شو زه خپله چې یو څه ژباړم هغه ولې لولم بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي مونږ څه ورنه زده کولی شو وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري څومره مفید او ګټه وه ده وروسته له هغې بیا ژباړم دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي او بالاخره هغه حق بریالی ده یو څه چې غواړي یو څه هغه مرکزي کرکټر سیده دغه ناول هغه چې که زحمت باسي یعنې دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده د ده سره یو خواخوږي پیدا کوي او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه سي یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده نو دته مې د شیرون وویل ما ول ما د سیو کړه څو شیرون را توج بړه خو خیر یو دو شیرون چې وج بړل خو دریم شیر چې را توج بړ حیران پات سوم یو انجینیر په دوام نړیوال جنگ کې بیا هغه چرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه و داسې یو شی را اخیستو نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا مله دوستانو پوښتنه وکړه وام نه کړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل د ژباړې په حیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دېناوله چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفون راته وکړل خوښې سو یوه شته زه متوجه سم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده دغه چاس تلیفون راکړه یا نظر یې راکړه دا خپله نوې ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ سو اته ما په کتاب کې لیکلی و ملکې داسې کړه د لوستونکو دغه خوښ سي کېدای شي نور کتابونه هم سره ترجمه کړي نو دوی ډیر خوښ او ډیر تشویق کړم او همدغه خبره یې کولای ما خبره دا اوس د افغانانو دغه پوهه لوړه سوې ده مطالعه مینه وال ډیر دي مثلا خو صاحب چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنای ناولونه یا نسته ډیر کم دي پولیس ناولونه نو هغه هم دغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي اند خلکو د اقل دغه سره ډیر د پولیس ناول نو سره
په دې اله چې نور موج بړي او دوستانم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه کوي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
او بالکل تاسو سره موافق خواره برخه خواره ده خدا برخه بيخي خواره
خدای مو خوشاله
تاسو هم ډیر مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/